د مازیګر څلور بجې سوي د خبرونو مو یو ساعته ده. السلام علیکم. اورې چې د ولسمشر دویم راستیالوی دولت دریز داده چې په قطر کې د سولې خبرې باید د قرآن او سنت پر بنسټ مخته ولاړ سي. دا هم اورې چې په ننګرهار کې په لسګونو کسانو په سمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سرکې د مهمو خبرونو سرټکی څه باندې څلوېشت بندیان چې ډېری یې امنیتي سرتیري دي په زابل ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه راخوشي سول. لږته لږه پنځه تنه ملکي وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل سوي دي او آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه کړې. د خبرونو تفصیل تباندی څلوېشت بندیان چې ډېری امنیتي سرتیري دي په زابل ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه راخوشي سوي دي. د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلي چې دغه درې څلوېشت کسان تیر شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیتونو په نتیجه کې له زندانه آزاد شول. په ویلامی کې په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې دقیق څومره شمیر ملکي او څو تنه سرتیري دي، خو دای ویلي چې د څلورو ملکانو په ګډون شل تنه آزاد سوي کسان قلات ښار ته لېږل سوي او پاته نور د زابل په نورو سیمو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای سوي دي. تر اوسه په دې اړه هم معلومات نشته چې دغه کسان څومره وخت د طالبانو په بند کې ول. په دې اړه نور جزئیات وروسته راځي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله یو ځل بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د هند او پاکستان ونډه مهمه وبلله. ښاغلی عبدالله نوی ډیلی ته د سفر پر مهال د ازادي راډیو سره په مرکه کې دا څرګندونه کړې.
په دې شکل نه لرو چې د افغانستان په کلو دوی بیا ګټ منافع لري. ثبات سوله د افغانستان، ثبات په افغانستان کې، ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تاثیر لري.
شغلی عبدالله هند په پنځه ورځني سفر کې هڅه کړې چې د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هغې وعده ملاتړ جلب کړي. نوموړي تر دې سفر د مخه د ورته هدف لپاره پاکستان ته هم درې ورځني سفر درلود. د افغان چارواکو په خبره دواړه هیوادونو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د همکاري ژمنه ورکړې ده. لښته لږه پنځه تنه ملکي وګړي په هلمند ولایت کې د په یوه چاودنې کې وژل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه کسان نن په ګریش کولسوالۍ کې وژل سول.
پر یو مسافر رونن کې موټر د طالبانو لخوا د سړک غاړې ته ځای پر ځای شوی ماین وچاو دي چې په پایله کې زموږ پنځه تنه هیوادوال وژل شول او نه نور ټپیان شوي دي.
وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د هرات کندهار ترمنځ لارې کې هم د سړک غاړې ماین چاودنې لښته لږه دوه کسان وژل. د هرات چارواکي وایي د پېښې تېر شپه ناوخته د دې ولایت په زاول ولسوالۍ کې سبب. د هرات د امیر روغتیا رئیس محمد شفیق شیرزي ازادي راډیو ته ویل چې په دې پېښه کې یو ولس نور ملکیان ټپیان شوي دي. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباخ سیمه کې پر اوربند موافقه وکړه. د اعلان وروسته تر دې وسو چې په مسکو کې د روسیې، ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ساعته خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له غوښتنې سره سم د هغې موافقت نامې په اساس چې د ولسمشر پوتین د آذربایجان د ولسمشر الیف او د ارمنستان د صدر اعظم پاشینیان سلا پرې شوې ده، ټولو لوریو دا ومنله چې دا ګامونه به اخلي.
د لاوروف خبره د اوربند به د زندانیانو او هم د غو کسانو مړو ته د انتقال لاره هواره کړي چې په تیرو دوو اونیو کې په ناګورنو قرباخ سیمه کې د جګړو پر مهال وژل سوي دي. د راپورونو له مخې د ناګورنو قرباخ په دې وروستیو جګړو کې سلګونه سرتیري او یو نامعلوم شمیر ملکیان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین د بیرته پیلېدو اعلان وکړ. تمه د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو غونډه د شنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ او بلې د اکتوبر پر 12مه په فلوریدا ایالت کې ترسره شي. له هغه وخت چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د ولسمشر ترامپ د کورونا وایروس ازموینه مثبت اعلان شوه، نو موري خپل انتخاباتي غونډې نه دي کړې. ولسمشر ترامپ درې ورځې په روغتون کې تیر کړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ټاکنو ته تر څلورو اونیو لږ وخت پاتې دی. او د برازیل فوتبال لوبډلې په خپل کور کې 15-0 په مقابل کې د بولیویا لوبډلې ته ماته ورکړه. د لوبې په قطر کې د 2022 نړیوالو پایلو په رسیدو ته د رسیدو لپاره تر سره شوه. په بلې لوبې کې کولمبیا 3-0 په مقابل کې وینزویلا ته ماته ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلای سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. نن شنبه ده د تلیا میزان 9 د اکتوبر 10. د ولسمشر د دویم راستیال لدی سرګندونه مو خبر وو چې وای د دولت دریز داده په قطر کې د سولې خبري باید د قران او سنت پر بنسټ مختولاړ سي.
طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیوان مشری اونا بود شانه خود میکنه.
په نګرهار کې پلاسګنو کسانو په سمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله او د سولې غوښتنه وکړه.
د جنگ د دوام لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې، نو په همدې اساس له طالبان او افغان دولت څخه هیله کوو چې عمومي اوربند اعلان کړي.
ګڼ افغانان په امریکا کې د استوګنې د اسنادو ترلاسه کولو په هیله د لټري فورمې ډکوي.
دې په خاطر ثبت نام کوم چې په افغانستان کې وضعیت خانه ده. ورزشکار، معلم، ډاکټر، مولا، امی، هیڅوک هم دلته په امن کې نه دي.
نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده.
او باز ټیم غاګر باندې ولګي بیا سوګنې وي اوس لکه پرک زمخ شو د خپ مکمل خص صحیح.
په نړیوال موضوع ته کوي چې په امریکا کې په دایښ پورې دوه تړلو کسان ویلي چې بي ګنا دي. دوی د څلور امریکایي برمتسویو په وجنه توران دي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو حقیقت څه دی او تاند څنګه. څلور بجې او و دقیقې سوې. د ولسمشر دویم راستیال وی د دولت دریز دا دی چې په قطر کې د سولې خبري باید د قران او سنت پر بنسټ مختولاړ شي. مخکې تر دې طالبانو پر دې ټینګار کوي چې د سولې د خبرو اساس باید د امریکا سره سوي موافقه وي. سرور دانش وی د خبرو پر کړنلار د طالبانو خوا پر ځینو اختلافي مواردو ټینګار د مذاکرو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي. دیوان ادر او نور تفصیل.
د سولې د خبرو پر کړنلاره د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو د اختلافاتو په غزیدو سره اوس افغان حکومت وایي چې د خبرو بنسټ باید قرآن او سنت وي. د افغان ولسمشر دوهم رستیال سرور دانش وایي د سولې برخه کې دولت تل عمل کړی خو طالبانو بیا پلمې لټولې دي. ښاغلي دانش د شنبې په ورځ په لویه سرنوالۍ کې یوې غونډې ته په خبرو کې وویل د طالبانو لخوا د اوربند نه منل د دغې ډلې لخوا د جګړې او تاوتریخوالي زیاتوالی او د سولې د بین الافغاني خبرو پر کړنلار کې پر زینو اختلافي مواردو ټینګار د افغانستان دولت ته یو خو موقف ورکړی دی. د ولسمشر دوهم رستیال ټینګار وکړ چې د طالبانو برعکس د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو بنسټ باید قران او سنت وي.
نن د طالبانو پلاوی پر دې ټینګار کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه د هر څه بنسټ وي. په داسې حال کې چې د افغان پلاوی لوري وړاندې شوی چې د ټولو خبرو بنسټ د قران او سنت وي. طالبان نن د قدرت ترلاسه کولو لپاره خپل شعار شریعت څخه هم مخ اړوي.
په ورته وخت کې د افغان پلاوی مشر معصوم سانګزي هم په خپل ټوټر پاڼه کې لیکلي هله مند چې د سولې مذاکرات د قران او سنت پر وړاندې کې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ مطلوبه پایله ولري. خغل سانګزي ویلي د جګړې او د سولې ټینګښت پر وړاندې د خلکو صبر ته درناوی کوي خو طالبان دا شان سرګندونی په ملټول یادوي. دا ډل غواړي چې د بین الافغاني خبرو بنسټ د طالبان او امریکا ترمنځ هوکړه او حنفي فقه وي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې افغان دولت غواړي د امریکا او طالبان ترمنځ شوی هوکړه به اعتبار کړي. قطر کې د خبرو لسورزنی ځند روسته د افغان حکومت د مرکچی پلاو یو شمیر غړي بیا وایي ممکن نن د دواړو لورو تماس دلی ناشته ولري. خو د طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر وسه د ناشتي اټکل نه دی شوی. د نشنن پلوې سرنوالۍ کې ناشته ته په خبرو کې په هغو خلکو چې د افغانستان دولت او طالبانو قضایي نظام سره پرتل کوي هم انتقاد وکړ. هغه ویل د افغانستان قضایی بنسټونو کې هیڅ څوک له طالبانو سره د اړیکو درلودو په تور نه دی مجازات شوی، خو په خبره طالبانو دولتي کارکونکو له دولت سره د کار کولو لامل صحرایي محکمه کړی دی. طالبانو تر وسه د خاغلی دانش د دې خبرو پر وړاندې خبرکون نه دی خودلای، خو تیر کې یو وار په وار ویلي چې د دولت کارکونکو د نظامی مخالفره کارول کیږي.
ومردل چې د افغان ولسمشر دویم راستال سرور دانش پر طالبانو انتقاد وکړ او ویل چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم وجاس پکوي. دا څرنګه د ونی په داسل کې کېږي چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو دروونو باسونو نجدې یوه میاشت کېږي، خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار موافقه نه ده سوې. په ننګرهار کې لسګونو دیني عالمانو، مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو په سیمبولیک اقدام سره د جنگ جنازه خاورو ته وسپارله. دوی په خپل دې کار سره د افغانستان د جګړې پر دوړو لوریو ژغ وکړ چې ژر دي د وینې بهیدنې لړۍ ودروي او د سولې پر لوري د خپلې هڅې ګړندۍ کړي. سهار ګل امیرزای راپور لري.
له جنگ استړو لسګونو کسانو په جلال آباد کې لومړی د قران مجید ختم وکړ او بیا د جنگ په نوم تابوت پر اوږه کړ او خاورو ته وسپاره. د دغه مراسمو یو وطن ګډونوال مولوی حبیب الله جلال آبادی وویل
چې دغه مخامخ تابوت ته تاسو ګورئ، دا د ناوړی، دا د هغه لوی ظلم او استبداد تابوت دی چې نن موږ د دې جنازه را وباسو او د جنگ د اهتمام او جنگ د خاتمه لپاره دعا کوو او دین پر د قران ادي مشان د ختم مون اهتمام کړی دی.
په دغه مراسمو کې وبل تن غډونوال عبدالرزاق همدرد ولسونو ته خبرداري ورکړ او زیاته کړه چې خلک د جنگ پر ضد وخل نه شي، نو هر ورځ به مو د مشران او ځوانانو جنازي پورته کیږي.
دا فقط یو تصویر نه دی چې تاسو په وړاندې لګیدل دی، دا یو پیغام دی او دا هغه چاته د خطر زنګ دی چې څوک لګی دی بیا هم ټوپک سالار تکوي کوي، بیا هم لګی دی جنگ ته دوام ورکوي او خپل موقف پکې ګوري.
دوی په داسې حال کې خاورو ته د جنگ تابوت د سپارلو مراسم تر سره کړل چې 13 اونۍ په همدې ورځ د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې په و موټر امبریت کې شپاړستنه ووژل شول او تر څلويخت نورې ټپيان شول. که څه هم د دغه برید مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی منلای، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دا کار د وسلوال طالبانو بولی، کوم چې وسلوال طالبانو تر اوسه پاړه سن دی ویلي. په جلال آباد کې د جنگ تابوت د خخولو مراسمو کې راټول شوو کسانو په قطر کې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو پر مرکچی پلاو غږ وکړ چې ریښتینی سولې ته د رسیدو لپاره دی یو تر بل د شرطونو لې خودلو تیر شي او صلاح دی وکړي. دوی په دې اړه پریکړه دی کا مخپور کړ چې پکې راغلي
د جنگ د دوام لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې، نو په همدې اساس له طالبانو او افغان دولت څخه هیله کوو چې عمومي اوربند اعلان کړي او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. موږ افغانان د ورستۍ دوه لسیزو په لاسته راوړنو، دیموکراتیکو ارزښتونو او د انساني حقوقو په ساتنه ټینګار کوو. له دولت او طالبانو غواړو چې د مذاکراتو پریکړې قدردانې ولري، جنگ بس کړي او په آرامه فضا کې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې له یوې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره مرکچی پلاوي په خبرو بوختي او له بل پلوه په نږدې ټول هیواد کې خو په ځانګړي ډول د هیواد ختیځ او ځکه وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې افغانان وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله د امریکا د اقامې لپاره د لټري فورمې ډکوي. امریکا تر درې کلن ځنډ وروسته یو ور بیا بهرنیو اتباعو ته د اقامې د ورکړې اعلان کړی دی. خاطر پردیس او نور تفصیل.
امریکا په 2022 کال کې لګن شمیر هیوادونو څخه 55,000 کسانو ته اقامه ورکوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10 د ویلامې په خبرولو سره اعلان وکړ چې په دې پروسه کې افغانان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ځلې پاکستان، هند، چین، بنگلاديش، نیپال او یو شمیر نور هیوادونه نشي کولای چې په دې پروسه کې برخه ولري. خو آیا افغانان په دې پروسه کې برخه اخلي او که یې اخلي ولې؟ د کابل ښار دوه تن اوسیدونکي محمد جواد او محمد آصف.
د پروسې ته د دې په خاطر ثبت نام کوم چې په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. ورزشکار، معلم، ډاکټر، ملا، امی، هیڅوک هم دلته په امن کې نه دي. په همدې خاطر باندې ما وغوښتل چې زه لاړ شم او خدای وکړي په دغه چانس کې زما نوم راوځي او په امریکا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړم.
د امریکا گرین کارت ته په دې خطر باندې اپلای کوم ځکه په افغانستان کې امنیتي وضعیت خنه ده یو دلته زموږ ژوند امن نه دی سیف نه دی د سولې پر پروسه باندې هم باور او اعتماد کاملا لمنځه تللی دی د غړي ځوانان هم دې ته خوشاله دي چې لاړ شي امریکا ته د همدې گرین کارت لاري
د امریکا د قوانینو پر بنسټ په دې کې ډیر چانس هغو هیوادونو ته ورکول کیږي چې په تیرو 15 کلونو کې تر 50 زره کم کسان امریکا ته تللی وي د لاټري ویزو ته نوملیکنه د اکتوبر په منیټه پیل شوې او نومبر تر لسمې به روانوي د غوښتنلیک ورکوونکي باید پاسپورت ولري او په نور شرایطو کې ویل شوی چې باید له 12 ټولګي څخه فارغ وي او د کار د کلنه تجربه هم ولري د دې پروسې لپاره نوملیکنه وړي او په انلاین بڼه کې خو په کابل کې د هوایی خدماتونو ځینې شرکتونه د نوملیکنه د بیسو په مقابل کې کوي کته هم په دغه شخصي شرکتونو کې نوملیکنه سر له سبا پیلېږي خو له درې ورځو وړاندې خلکو ورته خپل اسنادونه چمتو کړي دي په کابل کې د هوایی خدماتونو یو شرکت مسول تمیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ای پروسه شروع شوه
دغه پروسه درې ورځې کېږي چې پیل شوې ده او خلک مخته له درې ورځو راهیسې خپل اسناد راوړي خو موږ سبا ته د دې پروسې رسمي نوملیکنه پیلو
ولسمشر ترامپ په 2018 کال کې دغه پروګرام له هغه وروسته وزنده و چې ازبکستاني په نیویارک په یو برید کې اته تنه ووژل دغه کس د همدغه لاټري لاري امریکا ته تللی و ترامپ د امریکا له کانګرس څخه غوښتنه کړې و چې د قرکشي پر ځای دی داسې یو سیستم جوړ کړي چې د وړتیا لمخه خلق امریکا ته وغوښتل شي د 2022 کال د لاټري ویزی ګټونکو ته به د همدغه کال د سپتمبر تر 13 پورې ویزی ورکول کیږي د امریکا له لوري د اقامې ورکړ پروسه کې دا ځل د افریقا آسیا اروپا او یو شمیر نورو هیوادونو خلک د نوملیکنې لپاره برخه اخیستلی شي دغه پروسه له شاوخوا ډیر شو کلونو راهیسې روانه ده او هر کال لسګونه زره خلک پر امریکا ته ځي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
تاسو آزادی رادیو ته غواړئ په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څه باندې شپاړس دقیقې دي د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده دغه هر کال دغه ورځ د خلکو د پوهاوي د زیاتولو او له دې ناروغۍ د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي د روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان څه باندې 45 اوسیدونکي د دې ناروغۍ په بیلابیلو ډولونو اخته دي خان محمد سینده په دې اړه نور تفصیل
د کابل ښار د صحت رواني روغتون چې هر ورځ ورته پر رواني ناروغي وخته په لزګونو کسان ورزي
ما جوړ تیار سندون نمرې سلف ماستم
د دغه ناروغانو پاند هیڅتون نه لري او باید له روغتون نه رخصت شي خو د ډاکټرانو له نظر د دغه کسانو ناروغي شدیده ده او ډېرې درملنې او سارنې ته اړتیا لري یو ناروغ وای زه خیم مرمن او یو لور لرم او نور نه غواړم چې په دغه روغتون کې پاتې شم
زه نو شاد نه مده خوښ یم یاره کم وخت وو ته داسې مریض نه یم چې زه وایم چې راز زیات مریض یم خو بعض ټیم غږ را باندې ولګي بیا سوګ نه وي اوس لکه فرق زمخ شو د خب مکمل خص صحیح یم
د ملي او تخصصي روغتون د رواني ناروغیو د سانګ مسؤل ډاکټر محمد شفیع عظیم وای زین ناروغان پر خپل وضعیت پویږي چې ناروغان دي خو زین نور بیا له خپل وضعیت نه خبر نه دي لدی عمل دا شان ناروغان ډیره سارنه ته اړتیا لري خاغلی عظیم وای په دغه روغتون کې د نارینه ناروغانو لپاره سلویخت بستر د خزینه لپاره دیرش او د ناروغ ماشومانو او د کوید 19 هغو لپاره شل بستر ځانګړي شوی دی د د په خبره هر ورځ دغه روغتون ته لسلو زیات رواني ناروغان ورزي خو د بستر د کموالي له امله ځینې چې بستر ته اړتیا لري بیا هم رخصتيږي
حتی اوسط بستری مو د صفخانه 13 الی 15 روز است و اگر ما یک مریض برای یک
زمون پر روغتون کې ناروغان په اوسط ډول له 13 ورځو نه تر 15 ورځو پورې بستریږي کمون یو ناروغ یو یا یو نیمه میاشت پر بستر پریکدو واځي د چنورو ناروغان ته د خدمت پر سوالو کې ستونزې پیخیږي دا سن ناروغان هم شته چې پلاری جاړي او وای زوی په چاقو وهلایم
د ډاکټر عظیم په خبره کوم ناروغان چې دوی ته راځي ډیره خزي وي خو د ټولنیزو حساسیتونو لامل خزینه ناروغان د نارینه ناروغانو په پرتله ډیر لږ بستر کیږي په دې برخه کې د افغانستان په کچه د روغتي خدماتونو رسول څنګه دي په دې اړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رواني ناروغیو د سانګې مسؤل ډاکټر بشیر احمد سروري ازادي رادیو ته وویل په ټول افغانستان کې د رواني ناروغیو یوازې یو روغتون شته خو د روغتي مرکزونو لاره سباندې 450 سلاکاران دغه ناروغانو ته مشورې ورکوي
مثلا در کلینیکا کوشش شده که در آخرین کلینیک
حتی شوی په هغه کلینیکونو کې چې په لری سیمو کې پراته دي ډاکټرانې باید وروزل شي، رواني درمل او سلاکاران باید پکې وي، او کورون ته نږدې خلکو ته درمل او سلا مشورې ورکړل شي تر څو ناروغي ډېر نشي او بستر ته اړتیا ونه مومي. خو که بیا هم اړتیا ولیدل شي، موږ په ولایتي روغتونونو کې د رواني روغتیا یونټونه لرو.
خاغلی سروری په خبره د عام روغتیا وزارت د شمیرو لمخه په 2013 کال کې په 15 ولایتونو کې شپږ سلویخت سلنه خلک په رواني ناروغیو اخته شوي چې 50 سلنه جدي دي او نشي کولای چې خپل ورځنیو کارونو ته رسیدنه وکړي. د عام روغتیا وزارت د رواني صحت د څانګې مسؤل وایي په ټول افغانستان کې هر کال څه باندې 2 میلیونه کسانو ته د رواني درملنې خدمتونه ورسیږي. د اکتوبر لسمه هر کال د خلکو د پوهاوی د زیاتولو او له دغه ناروغۍ نه د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. دغه ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د رواني روغتیا د نړیوال فدراسیون، د رواني روغتیا د نړیوال سازمان او د دغه سازمان د 150 غړو هیوادونو لخوا ونمانځل شوه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې اکتوبر 10 د مهاجر الوتونکو له ورځې سره هم برابر ده. بل دا چې په ارزګان کې د څه باندې 22 میلیون افغانیو په ارزښت د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز جوړ شو چې نږدې 40 دوکانونه هم لري. خو اوس یو بهرني مسله راخلو. د اسلامي دولت یادایش دوه غړي چې په وژنو او وحشتناکو شکنجو تورن دي پرون د امریکا په یوه محکمه کې پر خپلو جرمونو له اعترافه ډډه وکړه. بریتانیا د دغو دوو تنو تابعیت فسخه کړي او اجازه ورکړي چې په کی محاکمه سی. تفصیل لیسمت سروانه.
د اسلامی دولت یادایش دو سختریزو چې د څلورو امریکایانو د وشلو په دسیسه کې په لاس لرلو تورن دي پرون د امریکا په یوې محکمې کې په خپل جرم له اعترافه ډډه وکړه. شپږ دېرش کلن الکساندر کوتی او 22 کلن الشفیع الشیخ د یرغمل شویو کسانو له لوري د بیت لیس په نوم د اسلامي دولت یا داعش د یوې شبکې په غړیتوب تورن شوي وو، ځکه چې د دوی لهجه بریتانیایی وه. دوی د امریکایي ژورنالیستانو جیمز فولی، سټیفن ساتولوف او د بشري مرستو د کارکونکي پیټر کسج او کیلا مولر په وژلو کې د لاس لرلو په تور د محاکمې لپاره له عراق څخه په الوتکه کې د امریکا متحدو ایالاتونو ته یوړل شول. هغه ډله چې دا کسان یې په غړیتوب تورن دي په دې مشهوره ده چې د یرغمل شویو کسانو سرونه پرې کوي، وحشتناکې شکنجې ورکوي او وحشیانه چلند کوي. دوی دغه راز د خپلو ظلمونو فلمونه اخیستل او په انټرنیټ کې یې خپرول. په تورنو کې د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د سیسې هم شاملې وې. دوی له زندان څخه د ویډیو له لارې د واشنګټن په لمنه کې د ویرجینیا ایالت د الکساندریې د فدرالي محکمې د قاضي پوښتنو ته ځوابونه وویل. بریتانیا د دغو کسانو تابعیت لغوه کړ او وروسته لدی چې امریکا ډاډ ورکړ چې په اعدام به نه محکوموي، اجازه ورکړه چې امریکا ته ولېږدول شي. که د دوی جرم ثابت شي نو حد اعظم سزا به عمری قید وي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه د زینو ردون کیسې مسونه راغلي دي. د هلمند له ندلینا خان محمد اسلامي لیکلي د هل په دې ولایت کې جنگونو زور اخیست دي. طالبانو دلته زیات سیمې نیولې او زیات پلونه او سړکونه خراب کړي دي. اسمت الله افغانیر لیکي ټول افغانانو سترګې د وې خبرو ته نیولې دي. هو خبری ورور مختدزی جردی دوار خواوی رسمی بین الافغانی خبری پیل کری. تازه خان و سنسور ننگرهار نا پخبل سیمیس کلی کلی پا پوهنی ریاست که اداری پاساد روانده خولایتی اداره پا دیاره بیغاوری که محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی طالبہ چې په یو میز را سره د سولې خبري کوي او په بل جهاد کې دی واشت زور ورکړي نو غوړي څه ورشي 40 میلیون افغان وګړي در څخه د سولې په تمه او د اوربند غشتنه کوي خي چې قتلان بند کړه وطن ما کندول کوي واشت او دشت مکه خو ته د پردیو ډول ته د پوینا چا تانه چولې دي او عبدالنافع افغان په خپل سیمیس کې لیکلی په شارونه کې د کورونا د بیري خلک ماسکونه نه کاروي په عام غونډو کې تدابیر نه نیول کیږي یوازې د ماشومان ښوونځي بندې نن د اکتوبر لسمه د مهاجر الوتونکو له ورځې سره برابر ده د چاپریال ساتنې اداره وایي د مهاجر الوتونکو د خوندیتوب لپاره ګڼې ساحې ځانګړې سوې دي تفصیل له خان محمد سین
د کابل ښار قولي احمد خان د مهاجر الوتونکو لپاره مناسب ځای ګڼل کیږي خو دغه سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي دغه ځای اوس پخوانی رنګ او خوند نه لري او د الوتونکو شمېر پکې لږ شوی دی د قولي حشمت خان د سیمې یو سپینګیری محمد نبی آزادی راډیو ته وویل
د کول کې د جدي په اخر کې وبر راځي او د بیل بیل مرغان راځي د بچي ورته راتلې بچي په دازي کې نشته بیا ځار خان ښکارولې بیا خوړلې تبندې خوړلې یا بل څه توفیه پر کوم ورکولې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په تیر وختونو کې 160 ډوله لوتونکي د افغانستان لارې تیرېدل خو په 2013 میلادي کال کې له 110 تر 120 پورې ډول ډول لوتونکي له افغانستان نه تیر شوي دي قاز او لګلګ له مشهور او مهمو لوتونکو څخه دي چې افغانستان ته راتلل د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان د مهاجرو الوتونکو نړیوال کنوانسیون لاسلیک کړی او ژمن شوی چې تر 2013 میلادي کال پورې به د الوتونکو لپاره ښې ساحې ولري او د خوندي سیمو په نوم به اعلان کړي د دغه ادارې د طبي میراثونو د خوندیتوب د څانګې رئیس ډاکټر جلال الدین ناصری وایي د دغو ژمنو د پلي کولو لپاره مخکې له مخکې هڅې پیل شوې دي
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خوشبختانه د کډوالو مرغانو لپاره په ټول هیواد کې متعدد ځایونه سروې کړي دي مطالعه کړي دي او هغه رسما د دې لپاره اعلان کړي چې موږ وکولای شو د کډوالو مرغانو لپاره یو ښه پناهګاه جوړ کړو
د وای بدخشان تخار بامیان کندوز فرا کندهار نیمروز او کابل هغه ولایتونه دي چې د الوتونکو لپاره پکې خوندي ساحې اعلان شوی او په یو لسنور ولایتونو کې د خوندي ساحو د جوړولو تخنیکی پړاوونه د بشپړېدو په حال کې دي دغه اداره د مهاجر الوتونکو د شمیر په اړه څه نه وایي دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې ځینې پوهان وایي اوس افغانستان ته د مهاجر الوتونکو راتګ د پخوا په نسبت لږ شوی دی د دغه کارپوهانو له ډلې ولی مدقق ځینو هاغو لاملونو ته اشاره کوي چې افغانستان ته د مهاجرو الوتونکو راتګ کم کړی دی
طبیعي دلایل دا دي چې موږ په تیرو کلو کې ډېرې شدیدې وچکالۍ درلودې د اوبو مقدار کم شو هغه ساحې وچې شولې او بل د دې په څنګ کې خپل د انسانانو په لاس باندې د دې مرغانو د پناهګاهو تخریب لکه د ځنګلو قطع کول لکه بې ځایه کښتوکار په هره ساحه کې خصوصا د للمي زراعت باعث د دې وګرځېده چې موږ دغه تعداد د مرغانو یا کم کړو یا هم د له منځه لاړ شي
ښاغلی مدقق د حکومت تر څنګ د مهاجرو الوتونکو د ستونزو په مخنیوي کې د خلکو مرسته هم مهمه ګڼي او وایي مخکې له دې چې حکومت د دغې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي غوره ده چې خلک دغه میدان ته راودانګي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
پوروزګان کې په لاسګونو جګړه ځپلو شوزو ته د کار زمينه برابره سو په دې ولایت کې د څه باندې 22 میلیون افغانۍ پارزش د شوزو د تجارتي مرکز د بنسټ ډبره کې شول سو شریف الله شرافت راپور لري
پوروزګان کې د څه باندې 22 میلیون افغانۍ پارزش شوزو ته د کاري زمينه د برابرولو لپاره د لاسي صنایعو د دغه مرکز د بنسټ ډبره د شنبې په ورځ کې شول سو شوزو ته د کاري زمینی د برابرولو لپاره یاد د لاسي صنایعو مرکز د ترینکوټ ښار په دوهم نایا کې جوړیږي د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار د یادې پروژې د بنسټ د ډبرې د شودلو پر مهال ویل چې په دغه پروژه کې د 30 باب دوکانونو ترڅنګ یو باب مسجد او یو شمیر نورې برخې هم شامل دي چې مالی لګښت د ترینکوټ ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي
دلته جګړو زرګونو شدي کندي او سرتوري کړي او شو اما شمانه یو غولا ډوډۍ ته اړتیا لري نو دې مارکیټ کې به لسګونه به سرفراز شوځو ته د سوداګری زمينه برابر سي
هغه وایي د دې پروژې تر رغولو وروسته به لسګونه جګړه ځپلو مېرمنو ته په دغه ولایت کې د کار زمینه برابره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې مېرمنو تل د لاسي صنایعو د بازار غوښتنه کول. په ورته وخت کې د ولایتي شورا استازي او مېرمنې بیا د دغه مرکز د پرانیستلو څخه د هرکلي تر څنګ په پروژه کې د فساد پر مخنیوي هم ټینګار کوي. د ولایتي شورا معاون محمد کریم کریمي او د ښځو د شبکې مشري استاد محتاب ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې نگاه مانی مننه کوم چې دوی داسې یو موقعیت انتخاب کړی دی چې د روزګان ولایت د ښار منځ دی او د ټولو ښاریان خوندې مندې په ډېر اسانۍ سره رسیدګي کوي سي او ډېر امنیت او ځای دی،
ځکه چې موږ ډېره بېوزله خوندې لرو. هغه کولی سي چې دلته په مارکیټ کې وظیفه ترلاسه کړي او دلته یو کار به وکړي، او هغه خوندې چې مثلا موږ دوه اخترونه لرو چې هلته ځي په هغه خاورو کې په دې بې امنیتي کې هلته میله ځانته جوړوي او ځای هم نه لري. دلته د هغو دپاره هم د تفریح دپاره کېږي، هم د دې د کار زمینه برابرېږي. بیا هم زه د څخه مننه کوم چې د ښځو په برخه کې دی دغه ګام واخیستل.
پاترین کوټ کې د ښځو د لاسي صنایعو د بازار لپاره دغه مرکز پر داسې مهال جوړیږي چې په دغه ولایت کې د تیرې څلور کلنې جګړې پر مهال سلګونه مېرمنې بې سرپرسته شوي دي، چې اوس یې زیات شمېر مېرمنې د بیکاري او ټیټ اقتصاد له امله فقر ته اړ شوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
درې څلوېشت تنه بندیان چې ډېری امنیتي سرتېری دي په زابل ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه راخوشي سوي دي. د دفاع وزارت وایند روحالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا زندان تېره شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مات سوی دی. هغه وایي د څلورو ملکیانو په ګډون شل تنه آزاد سوي کسان قلات ښار ته لېږل سوي او پاته نور د زابل په نورو سیمو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای سول. ښاغلی احمدزي په دې اړه چې دغه کسان څه وخت او چیرې نیول سوي نور جزئیات ورنه کړل. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. لشت لژه پنځه تنه ملکی وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې دغه کسان نن په ګریش کولسوالۍ کې وژل سوي دي او وایي په دې ماین چاودنه کې نه نور ملکیان ټپیان دي. د آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباغ سیمه کې پر اوربند موافقه سوې، خو د ځینو توغندوی بریدونو د راپورونو را وروسته داسې خطر شته چې شایي د اوربند بیرته مات سي. د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین د بیرته پیلېدو اعلان کړی. تمه ده د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو غونډه د شنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ او بلې د اکتوبر پر 12مه په فلوریدا ایالت کې ترسره سي. او د برازیل فوټبال لوبډلې په خپل کور کې 15-0 په مقابل کې د بولیویا لوبډلې ته ماته ورکړه.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجی سپیس خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د خزینه فوټبال غوړل لیک پر وانو سیالیو کې د غور فوټبال لوبډله نیمه پایلو به ته وتله. د غور د ورزشي ادارې امیر محمد غوري ازادي راډیو ته ویل چې د غور خزینه فوټبال لوبډله نن شنبه د اکتوبر په 10مه د بلخ خزینه فوټبال لوبډلې ته د ماتې په ورکولو سره نیمه پایلو به ته وتله. د افغانستان فوټبال غوړل لیک د ګروپي سیالیو په دوام نن سهار بلخ او غور لوبډلې سره مخامخ شو چې یو پر 0 د غور لوبډلې په ګټه پاتې ورسیده. غور ته یوازینی ګول ریحانه ایوبی د لوبې په وروستیو شیبو کې ووه او په دې سره خپل لوبډله سلور غوره لوبډلو ته ورسوله. د ښځو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې ترسره کیږي او د اکتوبر په 15مه پای ته رسیږي. د زونونو په کچه د غازی امان الله خان د کرکټ سیالۍ نن شنبه په کابل کې پیل شوې. دغه سیالۍ د اکتوبر په 10مه پیل شوې چې د رواني میاشتې تر 13مې نیټې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې یادې لوبې د 5 زونونو ترمنځ ترسره کیږي. بند امیر، مسینک، سپینغار، بوست او امو هغه لوبډلې دي چې په دغو لوبو کې لوبېږي. خاغلی هوتک وایي د یاد لوبو هدف د کرکټ وده او د غوره څیرو موندل دي او ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن ماخام شپږ نیمې بجې چینای سوپر کینګ له بنګلور سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. تېره ورځ بیا د ډیلی کپیټلز او راجستان رایلز ترمنځ لوبه وشوه چې ډیلی کپیټلز د تو لوبغاړو په سوځېدو راجستان رایلز ته 104 اتیا منډو هدف وټاکه، خو ډیلی کپیټلز ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي او دغه لوبه شپږ څلوېښت منډو په توپیر ډیلی کپیټلز وګټله. په ترسره شویو لوبو کې ډیلی لومړی، ممبئی انډینز دویم او حیدرآباد دریم ځای لري.
اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې د کندهار باغ لرونکي د ممیزو د تولید لپاره د ممیز خونو یا کشمش خانو غوښتنه کوي. دوی وایي د کشمش خانو کمی د دې سبب سوی چې یوه اندازه انګور یې ضایع سي. صادق رښتینی راپور لري.
د سیف الله کا کشمش شش کال په دې خاطر خراب او راسته سوي چې کشمش خانه نه لري او د خپل باغ انګورې پر ځمکه اوار کړي. سیف الله کا وایي که کشمش خانه درلودلی نو انګور به د ځمکې پر ځای په کشمش خانه کې زړګولي وای او د ټول عمر مشکل به حل سوی وای. انګور هو هغه پنجبایي ولسوالۍ ته په زرنجانو کې وړي، هلته مناوې جوړي په واسه نه ده پره یا د دې پر میدانو اواري. د کندهار ښار جنوبي دسته پرته د پنجبایي ولسوالۍ د شو انګورو له پلوه شهرت لري. دغه ولسوالۍ چې یو مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو مرکز و، پکښې د لسکونو باغدارانو کشمش خانې تخریب سوې. د دغه ولسوالۍ هغه باغداران چې د کشمش خانو د جوړولو وس او توان نه لري، د کشمشو یا ممیزو د تولید لپاره له ځمکې وطني مناو څخه کار اخلي. هغه څه چې د دوی د انګورو د ضایع کېدو او د ممیزو د تولید د کمېدو سبب کېږي.
سر خلاص د کمشخانی ګرد په ټاکو ټکی نه ریدل چې وسره امید دا غړي خوشکړ او دا مسلمانان د کمشخانی جوړ شو. دا کمشخانه د ګور نه ریدل نه وس دا د زرنجان د کی ورور وړي او غدي اندواله د وطن پای چې وړي دا معنا خاص کړی د کمشخانی ګور له تزوري انو بار سړک تی دغه دغلا ایم کی جبلن کی
مناوی په وطنی لحاظ د لرګو او خاشو څخه هر کال د انګورو د وچېدو لپاره لن مهاله جوړیږي چې د باغدارانو په وینا ډیر کله د باد په مقابل کې مقاومت نه لري او د کشمشو کیفیت یې ښه نه دی. کشمش خانې بیا خاص په خیا او خټنی خونې چې انګور د وچېدو لپاره پکښې په لرګوی زړول کیږي او د یوې میاشتې مودې وروسته په کشمشو بدلیږي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست رئیس سید حافظ الله سیدی د دې ولایت په پنجبایی ژړی ډنډ او دامان ولسوالیو کې د کشمش خانو د کموالي ستونزه مني او وایي چې د روان کال تر پایه به په دغه ولایت کې 910 کشمش خانې جوړې کړي چې تر یوه بریده به د کشمشو د تولید په برخه کې د باغدارانو ستونزې حل کړي.
سږکال حاصلاتو ته انشاءالله زموږ 50% ساختمانونه چې دي دا به آماده وي چې په دې کې 910 به صرف کشمش خانې دي. دا صرف موږ په دغه دوه میاشتو کې جوړو او مخکې موږ کشمش خانې جوړې کړې په تیرو کلونو کې نورو همکارو موساتو هم موږ سره په دغه برخه کې کومک کړی دی. واقعي ضرورتونه ډېر دي، موږ ورپسې شو چې دغه تشه چې دغه ډکه کړو انشاءالله راتلونکي درې یا څلور کلونو کې به زمونږ په کندهار کې تاسو ته اطمینان درکوم داسې بزګر به پاتې نه شي چې هغه ته موږ کشمش خانه جوړه نه کړو.
د کرنې رئیس سږ کال د انګورو د حاصلاتو کچه 3 لکه میټریک ټنه یادوي چې په وینا یې له دوو یا درو برخو څخه به د 40-50 میټریک ټنه پورې کشمش یا ممیز تولید سي. د نوموړي په خبره د تولید شوو کشمشو ډېره برخه هندوستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو او ځینې اروپایي هیوادونو ته صادرېږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت څه دی خبرونې درنو اوریدونکو سلام. په ولسي جرګه کې د وکیلانو غیر حاضری کوم نوی بحث نه دی، خو ډیر کله د دې وکیلانو پر وړاندې د اداري پلاو چوپتیا ګرمه موضوع ده. د ولسي جرګې له داخله سرچینې وایي چې نږدې شپږ شپېته وکیلان په دایمي ډول غیر حاضر دي. خو د ولس جرګې اداري پلاوی د غړیو پر وړاندې د نږدې دوو کلونو په تیرېدو سره هیڅ کوم عکس العمل نه دی ښودلی. د افغانستان د ولس جرګې له لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی سره په ولس جرګې کې د دایمي غیر حاضرو وکیلانو په اړه خبرې اترې کوو. دا به هم ترې وپوښتو چې ولې اداري پلاوی د دې کسانو پر وړاندې چوپ دی. د ولس جرګې لومړی نائب ښاغلی میرزا محمد کټوازی خراغلاس ازادي راډیو ته له تیرو څو کلونو راهیسې د ولس جرګې د وکیلانو غیر حاضري یوه دایمي مسله ده. ډېر کله پرې بحث هم شوی دی، ډېر کله مجلس کې هم دغه موضوع یاده شوې، اما بیرته پټه پاتې شوې. خو لومړیو کې غواړم پوه شم څومره دایمي غیر حاضران لري.
غواړم اول معاون دی ولسی جرګې په صفت او هر هغه څه چې حقیقت وي د خپل ولس غوښت ورسوم. موږ حیات اداري تیر ورځ هم په دې حق لباندې جلسه لرله او وموویل چې د غیر حاضری مسله باید حل وي، اما متاسفانه وخت سي دغه دوره ولسمه دوره د ولسی جرګې په صفت دي اول معاون د ولسی جرګې وظیفه اجرا کوم، نو په دې وخت کې څنګه چې د موږ انتخابات خلاصیږي او هغه راځي د کورونا مسله راځي، نو په لحاظ د کورونا په مسله کې بعضې وکیل صاحبان موږ په واقعیت سره مریضان هم سول او په سر د هغه هم موږ تلاش کول چې نصاب پوره وساتو، هم ومو کولای سوای چې هیڅ یوه غونډه د موږ بې نصابه تیره نه سي، یو نیمه غونډه که د موږ بې نصابه تیره سوي نور د موږ نصاب پوره و، اما دا په دې معنی نه سي د موږ نصاب پوره سي موږ غیر حاضر وکیل صاحبان لرو او دایمی غیر حاضران. دقیق شمیر به پراتلونکی مصاحبه کې الله تاسو سره ز پډاګه کوم چې دغه شمیر موږ وکیل صاحبان دایمی غیر حاضران لرو او دغه میاشتنی غیر حاضران دي او دغه د دومره ورځو غیر حاضران دي.
هغه شمیر چې ازادي رادیو سره د معاون صاحب نږدې 50 کسان تاسو دایمی غیر حاضران لري،
نو په دې اکله باندې دقیق ارقام یې اوس نه سم ویلای، په راتلونکي مصاحبه کې به د مال تاسو سره د دقیقو ارقام په اکله موږ دایمي غیر حاضران لرو، په دې کې شک شوبه نسته. او د موږ راتلونکي دوشنبه اجلاس سي شروع کیږي او مجلس په دې اکله باندې د هیئت اداري لخوا به باس وي سي کچيري موږ لمطواتو سره هم دا خبره شریکو سي دومره اندازه موږ وکیل صاحبان دایمی غیر حاضر لرو او دغه وکیل صاحبان دی ورځو غیر حاضران لرو او راتلونکي مصاحبه کې به زه په دقیق ارقام د تاسو خدمت ته وړاندې کړم.
یو میاشت نه ده، دوه میاشتې نه دي، نږدې دوه کاله بوره کیږي، ولې داسې اقدام نه دی شوی چې حداقل خلکو ته روښانه شي چې کوم خلک دایمي غیر حاضران دي یا دوی ورته رایه ورکوي؟ ځکه ملت د حساب وختلو حق لري، اما ته دوو دوه نیمو کلونو په تیرېدو سره هم لا دقیق خلکو ته تاسو ونه ویل چې څوک دایمي غیر حاضران دي، څوک نه دي، ولې؟
نو زه دې ته آماده یم چې راتلونکي دوشنبه نه بعد هر لحظه چې تاسو وغواړئ تاسو ته دقیق ارقام دي غیر حاضرانو درکم. د ولسی جرګې په وکیلانو محقق هم په تالار کې موږ د سیملت رائے درکړې ده او وطن په ډیر سخت شرایطو کې ده، نو متاسفانه دی باید خپل غیر حاضرانی پریدي او د قڅنګ سیولس رائے ورکړې ده په تالار کې حضور ولري چې په ملي مسایلو باندې په قوانینو باندې د سولې مسله روانه ده او دا تریوجه پوری موږ څو واره لمطواتو سره خپل د غیر حاضر وکیلانو لیست شریک کړی هم ده او اعلان کړی هم ده. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې راتلونکي مصاحبه کې به زه تاسو ته په ډاګه کوم چې څومره دایمي غیر حاضر موږ لرو او څومره د موږ سینه صاحب نه پر کیږي دغه وکیلان غیر حاضران لرو.
د اداري پلاوي یو مسولیت شته دغه کسانو پر وړاندې چې هغه دایمي غیر حاضر وي یا موقتی غیر حاضر وي، هغه مسولیتونه سدي اول تاسو تر اوسه پورې انجام کړی نه دي؟
د هیئت اداري مسولیت واضح قانون په ډاګه کړی دی چې هیئت اداري باید اصولي وظایف داخلي تطبیق کړي. کچيري څوک دایمي غیر حاضراني هیئت اداري کولای شي هغه له یو اجلاس معروم کړي د اصولي وظایف داخلي لمخي، که څوک غیر حاضري هغه ټولي کټه بندي سوي دي چې څومره څوک غیر حاضر وي څو شپې څه جزا باید وویني، آیا ماش پې کته سي یا بلاخره د اجلاس معروم سي. نو اوس دې ته موږ آماده یو، د کورونا مسله خلاص شوه سي موږ اصولي وظایف داخلي پټول وکیل صاحبانو باندې تدبیر
د اصول وظایف داخلي لمخې وکیل څومره وخت غیر حاضر شي بل اخر هم نور مجلس دراتګ حق نه لري.
نو دقیق کزوایا مسیا وکیل تقریبا متواتر سالوی خورج غیر حاضر سی اغاله یو اجلاس معلومه کیږي
او دا خو منی چې نږدې 50 وکیلان داسې شته چې یو نیم کال راهیسې نه دی راغلی.
بالکل تعداد یې تاییدولی نه سمه سي. ما تاسو ته اوس په راتلونکي مصاحبه کې به زه په دې هکله باندې خپل نظر دقیق ارکام له ولسي جرګې له ارشیف نه واخلم ول تاسو سره به شریکم.
یو کار دا هم دی چې د اصول وظایف داخلي له مخې باید د خلکو امتیاز چې دی یا کوم امتیاز چې حق اخلي دوی هغه باید قطع شي. دا پرېکړه مولې تر اوسه ونه کړه.
نو ما درته وویل چې نیما پراتک سره د ولسي جرګې اول معاونیت ته چې اوتوماتي کرونا مسله را پیدا شوه او په دې کې ټوله دنیا کې او داخل د افغانستان کې هر څه قرنطین شو او بلاخیره بعض خلک نصاب په دې هغه مراد شو. زه تاسو ته دا اطمینان درکوم چې راتلونکي دوشنبه نه بعد به اصولي وظایف داخلي سي اوس تقریبا د کرونا مسله حل ده. هغه به په ټولو وکیل صاحبانو او په ټولو ولسي جرګه حتی په شمول د آیت اداري تطبیقیږي.
د غیر حاضر وکیلانو له کبله هغه ستونزه چې خپله ولسي جرګې ته ور مخامخ شوي څه شی ده؟
که چیرې وکیل صاحبان حاضر نه سي موږ په کمیسونو کې انصاب ونه لرو، موږ په قوانینو باندې کار نسو کولای. او که چیرې وکیل صاحبان حاضر تالار ته نه سي موږ په قوانینو باندې په پرامینو باندې راګیری نسو کولای. نو په لحاظ د تاسې د ازادي راډیو له دې مایکروفونه په ټولو خپلو معززو وکیل صاحبانو مرګرو باندې غږ کوم چې دوی دې هم د کمیسونو غونډو ته حاضر سي او هم د دې تالار عمومي غونډو کې. بیا هم وطن په ډیر سخته شرایطو کې د لیوي مخې نیمګ د سولې خبرې په قطر کې روانې دي او له بلې خوا مو اقتصادي وضعیت د کورونا له وجې د نورو مشکلاتو امنیتي وجې نه د خلکو په هغه د نو وخت ته پارلمان ته پکار ده چې میړانه وښیي، شجاعت وښیي او خپل مظلوم ولس ته په دې اساسو شرایطو کې لاس پکار شي.
یا اوسل اته داسې سندونه شته چې د نصاب د نه پوره کېدو له کبله تاسو تر اوسه نه دي پاس کړي او په ولسي جرګه کې پرته دي. آیا یو اغیز دا هم دی چې د همدغه دایمي غیر حاضرانو له کبله چې یو لوړ شمېر دی او تقریبا یوه برخه راځي دا کارونه پاتې شوي؟
نه، دا شی نه تاییدوم. تاسو موږ عمومي مجلسونه هره ورځ وینئ، موږ نصاب لرو. یعنی ولسي جرګې کې اوسل شپږویشت نفره وکیل صاحبان حاضر وي نو په هر څه باندې راګیری کېدای شي. موږ روزمره په تکنینی فرمانو باندې په قوانینو باندې دوه دریو باندې روزمره راګیری کوو. یعنی موږ نصاب لرو، اما دا په دې معنی نه سو چې موږ نصاب ولرو. وطن په سخته شرایطو کې د لا نصاب زیات وکیل صاحبان باید په تالار کې وجود ولري او په کمیسونو کې سي په ټولو مسایلو باندې د مملکت په دې اساس شرایطو کې کار وسی.
څومره قوانین او سندونه پاتې له تصویب؟
نو په دې اکله باندې زه تاسو ته د اطمینان درکوم چې موږ ډیر په شدت باندې کار کوو. نو دقیق شمیرې نسم شریکولای، خو هیڅ داسې څه دي موږ لاغ نه دي غونډو له خاطر چې موږ یعنی حساب ونه لرو څه پات نه دي.
که چیرې تر راتلونکي اونۍ هم معاون صاحب دغه کارونه شي، تاسو نه هم دغه وکیلان خلکو ته افشا کوي او نه هم د امتیازات دقت یا څه چې داخلي اصولي وظایف تاسو د خي اغه مخې پریکړه وکړي، بل اخره د خلکو اغه فکر به تاسو پر وړاندې سي.
زه د تاسو د ازادي راډیو له مایکروفونه ټولو وطنوالو ته دا ډاډ ورکوم راتلونکي دوشنبه نه چې موږ د ولسي جرګې غونډه لرو، هم به د دایمي غیر حاضرانو په حق باندې موږ له تاسو سره خپل لیست شریکوو، هم هغه غیر حاضران سي روزمره ولسي جرګې ته ناظریږي د هغو غیر حاضرانو په حق باندې، هم هغه کوم قوانین سي د نصاب له وجې پاتې کیږي. د تاسو ته او ټولو عزیزانو وطنوالو ته ډاډ ورکوم چې په دقیق ډول د ارقامو له وجې به له تاسو سره شریکو، او که چیرې موږ بیا ونه کولای سو نو بیا به موږ خپله په خپله وظیفه کې برلاسي نه یو او ناتوانه به یو.
د ولس جرګې لومړی مرستیال ښاغلی میرزا محمد کټوازی، ډېره مننه.
مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. هله دا د پانو د رژیدو په موسم کې موزړونه تازه وي. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولی ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته واځه به دغه تنسنه جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل امام څه خلین نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکي، مثبت عمل وکي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړه کړې د راپور تر څنګ لار واپو سره مرکه هم درته لرو، خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا بشي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خونکې مقرر شو، دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
ول شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټول را پورې خندل امام څه نشو څه خلین نشو بسله دغه سي ورته ودرېدم. خیره کې یو څو شاګردان لړل شکایت وکړو، دا ما باندې ډیر بد تاثیر وکړو. بیا لړم غزم پرې خو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه غزې کې. بیا اوسه زه په خایسي ومنلم. بیا شاګردان ډیر نه خوشاله درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله سي یو کور کې ماشومان وو، مشمان باندې پریکټیس کول او تختم پیدا کړی و. خپل تختې باندې لیکچر ورکول مشمان دغه سزده کول د انګلیسي دغه سمیټوډ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولی چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلای.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلې دي هغه ته رسیدلې نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلای، مثلا کورس کې مې ښه نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډیر خوشحاله کور ته راغلی. ټول ته میلې والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته واځه به دغه تانسه نه جوړیږي، واځه ته خبرو قصه کوم وسه. دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نشو کولی یو سټیج پر سر باندې لاړ سم یو سی باره کې خبرې وکړم. دا ټول دی همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډیر وخت یو ډول او تکراری ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهمه ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو، زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچیر یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي، نه هغه کچیر په خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډیر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون هم دغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي او هغه دې د وهڅول شي چې دا راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل ان په آزاد توګه خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په ان باندې چې د یو ټولنه ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې هڅه رسیږي چې د لزان سره څه لري خو نشي کولای، ډار او ویره ورسره چې خلکو سره شریک کړي، دا په خپل انسان کې د هغه زنجیر دی چې دا باید خپل مات دا چې څنګه دې ماتول شي، دا به خپل ځوان ورته وهلاره پیدا کړي چې څنګه کول شي چې د خپل غاګ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ورختمه وي.
زه یو مثال دالرم، په وخت کې زما سره زما د کلی زخړې خپل
خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول بیا کله چې ما کوم شیر پوسټ ک یا کوم لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره بنو جوړ کنه دوی ذهنونه سره بیا ډول ډول د سې کمنټونه راتلل د سې میسجونه براتل چې غیب زده زورول ما او نه بکیدل چې دغه سره غدلیلم وایزه ک چې مجازي فضا او دوی زمنګ نډیر لري کنه کچیر ته نګدی وای کې دې شو ډولم قنات ور کړای بیا ما خاطر دا وبلل چې غټول ملي ریکړل پرې مې نه کول چې غزما روحیه کمزوري کی زدي ګان شمیر د سې مسایل سره مخ شوای ام په کورنۍ کې مثال د سې مسایل سره مخ شوای ملکم د فلانی زوی کولای شي تی نه شي کولای مګم ما باندې اغیزه نه ده کړی ځکه چې په دې دم چې ترغه ښه کوي شم کغه په یو برخه کې مثال کار کوي شي کې ز په بل برخه کې ترغه ډیر پیوړی او اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی دا مې پرې منلې دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغه سی وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي، یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغه سی کوي، خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو، لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
دا چې ولی ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف وو. ډیری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډیری ځوانان او تنکی ځوانان له ژونده ډیر څه غواړي، ډیر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید وایم چې ډیری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډیر پام نه کوي، ډیره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډیری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډیری کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کیږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه وایم چې ډیر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کیږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اوم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او پټول کې انسانان وخت نا وخت لستون سره مخامخ کیږي. که په داس شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کی، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکی ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاوو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګر او په اسلام هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یار چشته. پر برخه کې تسلیمیږي. ډیر ځله وابسته کیږي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابسته کیږي. عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بې باوره او ستونزمن ژوند لري له بدمرغه. که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیس کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کړي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.